زتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لتاکړه مو مسل احمد جاوید عابد سره مرکه اوري.
زه د سارا شز نه غواړم، زه د بازار شز غواړم. هغه نه کې شایسته دي.
اتا محمد ساو شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راتګيږي.
او غواړو په دې حمل میاش کې د ګل لاله په نامه باندې یو مشهره د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو.
لاندې کایت که وخت او نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاریو ته دوام ورکوي. دا کب د میاشتې په 14مه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست پوهنوال محمد رسول باوري د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ له رئیس سره په کتنه کې د لرغونپوهنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړه. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ رئیس ګیل اسټین د لرغونپوهنې تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو دورو د نتیجو په بیانولو سره وویل چې دغه انسټیټیوټ په پام کې لري په راتلونکي کې هم په دې برخه کې د بیلابیلو دورو لپاره ګټور پروګرامونه او پلانونه ترسره کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د فعالیتونو له امله مننه وکړه او ویل چې تیر کال د مسلکي او روزل شویو کسانو د نشټوالي له امله د عینکو دکان په شمول ځینې پروژې له ستونزو سره مخ شوې. ښاغلي باوري هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کال کې دا ستونزې هوارې شي او دغه انسټیټیوټ د خپلو روزنیزو پروګرامونو په ترسره کولو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ریاض کې د ورېښمو د لارې لومړنی نړیوال نندارتون جوړ شو. دا کب د میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان د فرهنګي میراثونو هنري اثارو او د لاسي صنایعو لومړنی نړیوال نندارتون د سعودي عربستان په ریاض ښار کې جوړ شو. د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په دې نندارتون کې چې درې ورځې پرانیستی وو د افغانستان پر تاریخي اثارو سربیره قیمتي ډبرې، غالۍ او د افغانستان سیمه ییز خواړه هم نندارې ته وړاندې شوي وو.
وطن پال زلمیو لجمن سرسم د پکتیا ولایت په دوه لرو پرتو ولسوالیو ډنډ پټان او څمکنیو کې کتابتونونه جوړ کړل. نور الله سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا وطن پال زلمی بنسټ مسولین وای دوی د خپل ژمن سره سم غواړي د دې ولایت په ډیر لسول سوالي کې کتابتونونه جوړ کړي چې دا محل یوازې په دوه ولسوالیو پټان او څمکنوي کې رسمي پرانیسته وکړه. د دې بنسټ پاستازي ته منور اندیال ازادي رادیو ته وویل
د پکتیا په دوه لرو پرتو ولسوالیو څمکنوي او ډنډ پټان کې د وطن پال زلمی بنسټ لوري تر ټولو شو کتابونو څخه دوه کتابتونونه پرانیستل شول چې یو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دی او بل په څمکنوي ولسوالۍ کې دی. او دغه کتابتونونه به د ورځې په ټولو وختونو کې ځوانانو په خدمت کې او کوم کتابونه چې دلته دي ځوانانو په خلاص زړه له دې کتابونو څخه استفاده وکړی شي. کوم ځای کې چې موږ کتابتون جوړو کوم ولسوالۍ کې دغه د ژمنلیک لرو چې په هغې ژمنلیک کې دغه مادي دي چې کتابونه باید دلته وساتل شي، خوندي وساتل شي او د ورکېدو مخنیوی هم وشي.
دی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په نورو اکثریت ولسوالیو کې هم د دغه پلان نورې برخې پلي کوي او د ځوانانو د استفادې لپاره د خلکو په مرسته کتابتونونه جوړوي. نوموړي په خپلو خبرو کې لاغو خلکو او شخصیتونو مننه وکړه چې له دوی سره د کتاب ټولونې په بهیر کې مرسته کړي او اوس ور سره د کتابتونونو په جوړولو بوخت دي. په پټان ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی د کتابتون مسؤل شال ځوانانو سره د پرانیستې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې کتابتون د لاغنی کېدو په موخه به اقدامات کوي او د ورځې له اوو بجو د ماښام تر شپږو بجو به دغه کتابتون ځوانانو لپاره پال ساتي.
دا کتابتون مسؤول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسؤول نفر بارته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک راتللی شي هغو سره هغو ته موږ کتاب ورکوو. هغوی بیرته مطالعه کوي دي، بیرته دې راوړي همدلته همدلته به تسلیموي، بل کتاب دې وړي. نور لیسو ته به موږ داسې جول کتابونه ورکوو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکوو. هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد به راوړي، نور به دا به تویلوي، نور به ورکوو.
د د په خبره دای سیمه ده د پرمختګ لپاره به یار ډول مالی او ځانی مرسته کوي چې دې کار سره به منطقه په علمی لحاظ وړ کادرونه پیدا کړي. د دغو کتابتونونو د پرانیستې پر مهال د ډنډ پټان ولسوالۍ د پوهنې مدیر نجیب الله فطرت ځوانان مطالعې ته واڅول او د کتابتون د فعال ساتلو ژمنه یې وکړه.
لکه تاسو څنګه ګورئ عملاً په همدې کتابتون کې هم د ناستې ځای لرو. اول د ټولو راشي همدلته کولی شي چې هر وخت د ورځې په جریان کې سهار نه تر ماښامه پورې کولی شي همدلته ترې ګټه واخلي، او که بیا کوم څوک یا لرې وو یا د شپې مطالعه کوله هغوی کولی شي چې د مسؤول کس نه کتاب واخلي او خپل نوم او تلیفون شمیره او ادرس ولیکي، او هغوی بیا کور کې د یوې اونۍ په ترڅ کې دې نه به زیات وخت ځکه نه ورکوو چې چون د بل چا حق ځای کېږي. که څوک غواړي په یوې اونۍ کولی شي هر څومره ستر کتاب یې خپل موخې ته ترېنه ورسېږي، نو هغه به بیا راوړي تسلیموي د هغه په مقابل کې کوم بل کتاب چې دا یې وایي وړي به یې.
دا د سیمې ډېر مخور مشران او اوسیدونکي د وطن پال زلمی بنسټ په کتابتون پرانیسته کې برخه اخیستې وه، خوشحالي څرګندوله او د دغه بنسټ له مسؤلینو څخه یې مننه کوله. د دې سیمې یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي، او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې فایدا کړي. دا یې ډېر په ځای کار و. تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي، دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي، خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطن پال زلمی یې ترسره کړی دی. مونږ ډېره مننه ترې کوو.
د وطن پال زلمی بنسټ دوه کتابتونونه په لرې پرتو ولسوالۍ ډنډې پټان او څمکنیو کې په داسې مال پرانیستل کېږي چې دغو زلمیو په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د هېواد له وتلیو شخصیتونو، ټولنو، مخورو ځوانانو، استادانو، د بېلابېلو خلکو نه په چنده کتابونه راټول کړل او بیا یې په خپلو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو کړې ژمنه عمل ته ورسوله.
د کب د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په کندهار کې د پوهاند علامه عبدالشکور رشاد د دولسم تلین په مناسبت دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لیکوالو او فرنګیانو د ارواښاد د ناچاپو اثارو د چاپ غوښتنه وکړه. ارواښاد رشاد شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثار لري چې نه څلوېښت یې د نوموړي په ژوند او 30 نور یې تر وفات وروسته چاپ شوي او یو شمیر یې ناچاپ دي. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی دغه سیمینار ته ورغلی د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
چې د هېواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپېژني.
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و، د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان، لیکوال او شاعران رابلل شوي وو. د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې شوې وه. د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ملي سوداګر او فرنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي.
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو، د نړۍ د فرهنګ، د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي، دویم دا چې باید نړیوالو ته ورپیژندل شي، دریم دا چې خپل موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو. دا ډیره مهمه ده. دا په نویو نسلونو پورې اړه لري کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی، کوم تحقیقي میتود چې د ترلاسه لاندې نیولی دی، هغه ډیر نادر دی.
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناستو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي.
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د آثار دي، او د ده آثار واقعا علمي آثار دي، درانه آثار دي، پاخه آثار دي. نسلونه نسلونه به د هغو نه استفاده کوي. دا آثار نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي، باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي، څو چې د ځوانانو د مینهوالو لاسونو ته ورسي.
پوهان عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی. کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او لمړني وروسته لسکونه علمي او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ آثار لري چې نه څلوېښت د نوموړي په ژوند کې، دیش نور ترمرنی ورس چاپ سی بی او چلویش نور اثر له هم نه چاپ پات دی
پڅ زیار دی د تحقیق غټی کړی اخلاصي ستر محقق وی پرشتیا ته چیر ولاله د چیرنی او پلتنی کاروان لوټسو سو د شیر سیمه تبا ته چیر ولاله
ازادي رادیوی مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
روزګان کې یو شمیر لیکوال او شاعران وایي چې په دې ولایت کې د بیان ازادي نشته. لیکوال چې کوم څه لیکي هغه له ځان سره ساتي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې له څو تنو شاعرانو سره مرکې کړې دي، پام مو ورته راړم.
خلک وایي پښتو ژبه دوزخي ده، اول نه ده بیا کې ډیره سی ده، بل ژبه په دوزخ کې ګونګي کیږي. پښتو کله ګونګي کیږي په لادي ده.
ورزګانی شاعران وای پر خپل تیرو لیکونو پښیمانه دي او نور لاس ورڅخه پر سر کړی دي. په ورزګان ولایت کې لیکوال او شاعر علي محمد خوشحال چې وشری ټولګي چاپ کړی ده او یو بل تر لاس لاندې لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د بیان د ازادي مخنیول سوي او د خلکو پر خلو مهرونه ول سوي. هیڅ یو کس حقایق نسی بیانولای او نه هم لیکلای سي. نموړی همدار از ویل چې په ورزګان ولایت کې د اطلاع او فرهنګ ریاست شاعرانو ته هیڅ توجه نه کړي.
په ورزګان کې زموږ شیر که په زړه کې جوړیږي د خلینو مونږ راوځي، بیا که د خلینو راوځي بیا کولی کو هم هغه پټ ساتو د ځان سره، ځکه پر ډیرو شیرونو باندې ما ته اخترونه راکول سوي دي. خو ورسته شیر به درته ووایم چې په خپل لاس می ګلان ایښی و اغزي سول ټوله، د ژوند صحنه می سرچپه سول، در به در ګرځمه خانه می ورانه وری رانه سول خاک په سر ګرځمه. نوم و نشان چې می درلودی هم ځواني و مست ټول د نامردو، صدقه سو در به در ګرځمه خانه می ورانه ویرانه سول خاک په سر ګرځمه.
یو بل شاعر او لیکوال غوسجین سپینزر چې یو شعری ټولګه چاپ کړی ده او یو بل تر لاس لاندې لري هم ورته سرګندونی لري.
یا د خاص همکاري نه ما غوښتنه ځینې کړې ده، نه دی کړې ده، او دی خوارانو کم امکانات لري، دون امکانات نه لري چې د پراخه بودجه ولري زموږ سره کومک وکړي، زموږ ته کتابونه رانیسي، موږ سمینارو ته بوځي. دوی خواران یا د نورو ولایتو شاعران راولي، دلته مشاعره را جوړه کړي. دا پر دې غرو بلمه راخیژي، موږ به نه یو، مازګر به بېرته لویږي، موږ به نه یو، زموږ پر قبر به کارګان غزلې وایي، تور نه لحد به مو نړیږي، موږ به نه یو.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی هم د شاعرانو یو لړ ستونزې مني، خو د دې ترڅنګ وایي چې په یو شمېر برخو کې تر خپل واسه پورې کار ورته کړی دی. نوموړی وایي ځکه په یو شمېر برخو کې شاعران ته کار نه دی کړی چې په خبره یې هغومره بودیجه په واک کې نه لري لکه څنګه چې دوی د کار غوښتنه کوي.
د دوی ستونزې بعضې تاییدو، ولې دغه امکانات چې موږ لرو دا مو د دوی په واک کې ورکړی دي. د دوی د چاپولو اثارو لپاره چې کتابونه وایي راته چاپ کړي، هغه لپاره موږ امکانات نه لرو. هلې ځلې کوو د اطلاعات فرهنګ وزارت سره په تماس کې.
دا فداسیال کې ده چې په ورزګان ولایت کې د مسولینو په خبره یو شمېر تاریخي اثار هم له منځه تللي او یا هم د له منځه تللو په حال کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
احمد جاوید عابد په دې وروستو کې د کابل پانتون د ښکلو هنرونو له پانځي څخه فارغ شوی دی. عابد وایي تمثیل له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې کوم، غواړم د افغانستان ټولو ولایتونو ته هنري سفر وکړم او د دې وطن هر ګوټ ته خپل پیغام د هنر له لارې ورسوم. له ښاغلي عابد سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. عابد صاحب، موږ ډېر کم د تیاتر د برخې ممثلان لرو چې مسلکي زده کړې دې کړي او کارونه دې وکړي او ډرامې دې ولیکي او په ډرامو کې دې ولوبېږي. تاسو کلونه کې چې تمثیل کوئ؟
تقریبا له 1902 کال څخه مې د تیاتر یا تمثیل بنسټ ایښودل شوی دی. له هماغه وخته څخه په متواتر یا غیر متواتر ډول هنري فعالیتونه کوم، خصوصا د تمثیل په برخه کې تر ډیره هده پر سټیج یا د تیاتر په برخه کې. زه په اوس وختو کې چې له پوهنتونه فارغ شوم، نو اوس خلک راته اکاډمیک ممثل وایي، نو نه پوهېږم چې یم به که به نه یم.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه. تاسو تر زده کړو مخکې هم تمثیل کوو او له زده کړو وروسته هم دا تمثیل کوئ، البته څومره چې خبرې ما تاسو ډیر وخت یې وازی تمثيل کوي د دوه دوه تمثيلونو چې مخکې لزده کړو مکاوه اوسې کوي تاسو په خپل په تفاوت را توغیږي نو خلک به پوسی چې اکاډمیک تمثيل څنګه یې او څه تفاوتونه تاسو احساس کړی دی پکې څه تغیرات مو په تمثيل کې راغلي
لومړی خو باید دا وایي چې هنر په څنګه خلکو کې موجود دی هنر په اکاډمیک شکل